السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بستری اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی، 90% هغه افغانان چې له پاکستانه راستنول کیږي سرپناه نه لري. د دغو کډوالو د نورو ستونزو یادونه هم په دغه سروې کې شوې چې جزئیات وروسته اوري، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي جربه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت پرانیزي. دا سفارت چې د افغانستان د جمهوري حکومت ډیپلوماټانو اداره کاوه تیره اونۍ بند شو. د سفارت کارکونکو د بندېدو دلیل د هند او طالبانو پر پرله پسې فشارونه بللی وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ملي ټلویزیون ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په لاندو ورځو کې به په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت بیرته پرانستل شي. له بلې خوا هندي رسنیو ویلي چې د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په حواله ویلي په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسولګری له دوی سره په اړیکه کې دي. د طالبان حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استادو ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم وباله. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس نن په دوبۍ کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کانفرنس ته د دوی استازي نه دي بلل شوي. د ادارې ویلي چې د اقلیمي بدلون ستونزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري. پرون د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له بحران سره مخامخ دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په پکتیا، کونړ او اروزګان کې د درې خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. دغه مرکز نن ویلي چې دا درې خبریالان بې دلیله په اګست میاشت کې نیول شوي وو. دغه مرکز د خوشی شوو خبریالانو نمونه او رسنۍ نه دی یاد کړي، او دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا پر دې خبریالانو کوم تورونه پوري وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پر طالبانو غږ کړی چې ټول خبریالان خوشی کړي او د هغوی تعقیب او زورول ودروي. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوای پیژندنې ریاست د افغانستان په نهو ولایتونو کې د ورښتونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې پر اساس نن او سبا به په لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، نورستان، کونړ، بدخشان، خوست او پکتیکا ولایتونو کې ورښتونه وشي او ممکن سیلونه هم وبهیږي. د هوا پیژندنې ادارې د ورښت اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې اټکل کړې ده. ایران وایي چې د دغه هیواد د جنوبي خراسان ولایت د ماهیرود ګمرک له لارې افغانستان ته د سوداګرۍ مالونو ترانزیت 110% زیات شوی دی. ایرانی رسنیو د جنوبي خراسان ولایت د ګمرکونو د عمومي رئیس محمود کوهګرد په قول ویلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له دې لارې د سوداګرۍ مالونو صادرات په کمساري ډول ډیر شوي. د پاکستان له لوري افغانستان ته په ترانزیت کې له بیا بیا ستونزو وروسته افغان سوداګر اړ شوي چې متبادلو لارو ته مخه کړي. د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان له جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي دي. د افغان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه پر خپلو ټولنیزو پاڼو له ښاغلي راشد خان سره په جیم کې د ګډو تمرینونو تصویر خپور کړی دی. رحمت شاه لیکلي راشد خان تر عملیاتو وروسته د نومبر په 9 نیټه په لندن کې په لومړي ځل تمرینونه وکړل. راشد خان د روانې میاشتې په 3 نیټه د لندن په یو روغتون کې د ملا عملیات وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او جکپوري ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون په سلکلنۍ کې مړ شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی وو. د دې په اړه ویل کېږي چې د امریکا د دوه پخوانیو ولسمشرانو ریچارډ نیکسن او جرالډ فورد د واک په موده کې د نړۍ په چارو کې د پردې شاته خورا اغیز درلود. هنری کسنجر په 1993 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. او د کویت دولتي خبري اجانس وایي چې دغه هیواد امیر شیخ نواف احمد جابر الصباح په روغتون کې بستر شوی دی. د دې خبر خبرېدو د کویت د 89 امیر د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. الصباح په 1999 لمریز کال کې د کویت امیر شو. د کویت دولتي خبري اجانس د امیر د ناروغۍ او بستر کېدو د علت په اړه څه نه دی ویلي. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي رادیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروي د ازادي رادیو د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ د غراس د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ټویټر یا ایکس پانه او د غراس ټلګرام او انستګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. لکه څنګه مې چې د خبرونې په فایل کې تاسو ته ویل، د دې سات ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانوي کړل شوي کسان کورونه او سرپناه نه لري. د دې سازمان د تازه سروې پر بنسټ راستانه شوي کسان د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه ځینې تازه راستانه شوي افغانان هم وایي دا چې جمعی را روان دی د سرپناه نه درلودو اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د همایون هیواد په راپور کې اورو.
د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه شوي افغانان کورونه نه لري. د سازمان په هغه سروې کې چې د نومبر په 9 خبره کړې ویلي دي چې 2% تازه راستانه شوي د خوړو له کمښت سره مخ دي او 8% یې روغتیایي ستونزې لري. په سروې کې ویل شوي ډېرو هغو افغانانو چې په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و وطن ته له راستنېدو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. د دې سروې په راپور کې د اسلامیک ریلیف د افغانستان څانګې د مشر ډاکټر منظور احمد له قوله لیکل شوی چې له پاکستان څخه ډیر کډوال خالی لاس افغانستان ته ستنیږي او که څه هم مرستې ورسره کیږي خو دوی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اسلامیک ریلیف سازمان زیاته کړې چې د دې سروې په خاطر یې له 315 هغو کسانو سره مرکې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه ایستل شوي. اسلامیک ریلیف سازمان همداشان ویلي چې د 2 میلیونه پاونډو په ارزښت یې د مرستو یوه طرحه جوړه کړې چې له راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ به هغوی ته روغتیایي او تعلیمي خدمات هم وړاندې کړي. په ورته وخت کې ځینې تازه راستانه شوي هم وایي چې کورونه نه لري او په کرایي هم د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. عبدالله چې تازه یې له پاکستان څخه کډه راوړې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
کور خو نه لرو، کور د کرایې ورکوو او نور خلک چې دي کوم شناخته مو راغلي دي، مشکلات یې دغه د کورو هم دي او ستونزې خو نو ډېرې لري، ځکه په ځمې کې رابار سو، تصرفنه نسته، جای نسته، ځمۍ را روان ده، په خیمو کې ځمۍ تېرېږي نه او خلک ټول بې کاروباره دي، کارو شی هم نه لري، دلته نو دوی به بلدېږي، بیا به کار کوي، شی کوي.
د تازه راستنو شویو له ډلې هجرت الله هم وایي چې د سرپناه نه درلودو ته اندېښمن دی.
فلحال خو شمه یو سم نشته او نه خپل کور شته دی، خو به تاسو وایه کنه چې به زه هغه کلیوال دی هغه کره اوسېږم.
په افغانستان کې د ژمي تر راتګ مخکې د راستنو شویو د کورونو او خوړو د نشتوالي په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته رالیږل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون او نن څه کم 4000 کډوال له ایران څخه افغانستان ته رالیږل شوي او هم دا ډول ادعا کړې چې د نومبر په 9 اوس 1 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغانستان له دې دوو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په ځلونو غوښتي دي چې د ژمي له نږدې کېدو سره دې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو دې دواړو هیوادونو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم هر ورځ افغان کډوال نیسي او بیرته افغانستان ته ستنوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه کړل شوي کسان کورونه نه لري. په راپور کې مو له همدې کسانو سره خبرې هم واورېدې. اوس په تېره خپرونه کې ما په ننګرهار کې له نورنواز هغه افغان سره خبرې وکړې چې دای هم د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی. دا مهال په ننګرهار کې دی، خپلوان په کور کې موقتی وسی، خو وایي چې دایمي ژوند او دایمي سرپناه ته حیران دی. له هغه نه مې وپوښتل چې پاکستان کې څومره وخت تیر کړی او ولې افغانستان ته راغی.
بس مونږ تقریبا 7 کاله هلته تیر کړو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولاړ شي کنه، یا مونږ وویلو دوه واټه ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه 7 کاله چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته UNHCR ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ پهل نه اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاهور منډي ځای او الته اوسېدو، هغه مونږ د ډېر مشکل و چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه، هلته دفتر ته مونږ هم دې خاطر مونږ هلته تللی نه شو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچیانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسو ویل چې درسره دي او اوس راستانه شوي افغانستان ته، دغو ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بې اسناده کډوال وي؟
او مونږ ټول بې اسناده کډوال.
او تاسو څنګه روا وختي خپل راغلی او که د پاکستان پولیس ونیولې په زور راوستلی؟
نه نه مونږ خپل رالو، خپل رالو تقریبا دیش ورځې شو کنه، بیا هغه اول تاریخ ایسه و چې اول تاریخ کې به سړی دغه کوم یو چې کډوال دی هغه به نیسو، مونږ بیا وویرېدو او دیشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي، ځکه په ننګرهار کې اوسی، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوې تقریبا یو درې سالو توړې اوړی را کړی مونږ ته، او یو دوه د غوړي را کړی، او همدا مرسته شوې مونږ سره.
او د سرپنا په اړه راته وایي، دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري، د کور امکانات نه لري، یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دي، او سرپنا ځای نه لرو، مونږ خپل ایران یو څه وکړو، او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومانو او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو، او فعلاً همدلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او که نه غواړئ چې همدلته واړوئ، ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو، موقتی دلته پراکوي. تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی، او زمونږ ماشومان چې دي واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابی کنا، دی خاطر مونږ بچی ته خار ته لاړ شو، یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو.
له پاکستان تازه راستون کړای شوی افغان کډوال نور نواز و چې له ازادي راډیو سره یې د خپل ژوند د ستونزو په اړه او ورپېښو کړاوونو په تړاو خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره، اوس هم راځو اونیس پروګرام ته. نور بسته چې اجمل اند چمتو کړی.
نور بس دی، شکسته سکوت.
دا نور بس دی، د دې اونۍ په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ور واوړي، او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو، دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ور زیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و، اوس څومره اغېزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي. د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم، خپرونې ته ستړي مشئ. اغلی امیل، تاسو نه بخپرونه پایل کول، دوړ اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خپرونه ته. په افغانستان کې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د بنو پاړه کراته و، څه ډول تاوتریخوالي، څه ډول کرنی اغه دي چې د وی مدني فعال پتوګی ته د خزو پوړاندې تاوتریخوالي غني؟
مننه کوم. لمړی تاسو سلام، درنی خورته او دیدونکو ته. افغانستان کې خو د څه خبره مخکې کې تشریح کې تاسو رنګ د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبونی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی، او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دین پورې، چې دوی ډېرو ته پابندي لري، خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، او نه یې د کور پلارګنۍ مني او نه یې خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي او هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې، او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل، او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي دا او دا تاسو ول نه مني، نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا اخیستل شوی دی، او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی، که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل، که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کېږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخېږي، او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومېږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري، دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږېږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مل شوې ده په خبرونه کې ستړي مشي. اغلی نیازی د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې ملمنې خور ته او همدا شانتي د رادیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د هڅو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې دغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسې فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل دقه امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی دی، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلېږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته کتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بل ښځه باندې یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خاص ته د بوس قادره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکی یم، نن مې دا ژبه لنده ده سبا به وچي. خو دا هغه عقاید دي چې زه
مننه په دلایلو او مخنیوي باندې به مرسته غږیږو. زه غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزي، ولسی د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خبرونې په پای کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادېږي په تېر جمهوري نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرد سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د خزو ازادۍ محدودې کړلې او یو شمیر د دې سبب شول چې د خزو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي، مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د خزو راستنول او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی له کلونو راهیسې په اړه باندې خبرې کېږي، له کلونو راهیسې خلک ورباندې بحثونه کوي، ولې په کمیږي نه په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ؟ ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کېږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. سلام الله تعالی من منو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه. واقعا دا په ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته او خپل هماغه جلۍ ته، څه شی وایي ته باندې نه ځي، ته غټ سوی، شرم ده، دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او اصلي موسمه ټیکې کوم ده دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي، سبق ویلی وي او زده کړې وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه. او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس ووایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې د دې وس توان ده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ ده چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي. او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی اوسي، کله چې یو مور زده کړه وکړي، زما په نظر هغه هېڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نخواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نورو خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بده رواجونه او دودونه ګورو، تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم دا خصي ده، زه خبرې ما کله چې زه کوم ځنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوانو په هېواد په ولایتونو کې او په خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ، په بعد ورکړ، دا جنگ وسو هغه ته ورکړ، هغه وړکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خو دا د کوم ځای نه شروع کیږي؟ همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تاثیر کده باسواده اوسي، زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي، او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي. همدې ځای نه او د هغه نه وروسته د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د مکتب نه، د ښوونځي نه. که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقه شل دقیقې دا د همدغې د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د نجونو په حق له د ښځو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق له چې دا کورنۍ چې شی حق لري تاسو باندې خوږ شی حق لري موت شی حق لري او هیواد تاسو باندې شی حق لري زما په نظر کله چې هغه زده کوونکي د هغه مکتب نه فارغېږي که پوهنتون ته ځي زما په نظر د هغه ذهن خلاصېږي او پوهېږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نشم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوو اغلی صافی بیرته درته راګرځو بیرته به راشو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړې دي هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه هغوی د کار موضوع ده او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولې غندلي او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی امیل د ما یوه پوښتنه دا ده طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نا کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلي چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته
واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی دا فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه نه څه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر و که دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم هسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوو هغه پروسیجر دې هومره چې خلک بهښه منصرف کېده نتیجه به یې مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چې څه ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې داسې ځایونه شته داسې مراجع وسته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې خصوصا په لرې پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي زاورم چې دا خبرې شته دي اوسه موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسی پیدا کړی دی ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته
د جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوس هم شته، وژنې شته دی چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک یې نه نشروي اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
هو واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي او د دوی نه د زده کړو، کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګي وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغېزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نه شو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وضه کوي او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، درې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان چې دوی خپله کونډې ځان ته نکاح کوي، او ویلي یې وو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کړي. دا یو څه به اثر برانګیزه وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولی چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپل د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډېر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري، بدلونه د تاوتریخوالي سبب کېږي، او نسبتاً هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نه شو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ، خو دا احتمال ډېر دی چې هغوی نسبتاً نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تا سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تا سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی او عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافي فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي. موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي. د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و. دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و. د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغیر راوستی؟
داسې م نسو ویلی چې نه راوستی تغیر. تغیر یې راویستی د وڅه ناڅه. که تغیر نه وای راویستی نو هیچا به خپل د لورګانو ته د مکتب د پرېښودلو اجازه نه ورکول. یعنې څه ناڅه تغیرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډېر مهم و. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار د همدغه دپاره و چې د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، دې ته خلک وهڅول شي چې تر څو خپل په لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپېژني، خدای وپېژني، خپل حقونه وپېژني، د نورو حقونه ته احترام قایل شي. دغه مبارزه روانه وه. او دغه مبارزه د خلکو دپاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرتلاري حکم فرما ده، د هغه هېواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل یې ډېر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنې ډېر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سې خلکو ته دا شل کاله ډېر کم وخت و. او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوي چې ډېری خار متمرکزه وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو، ځینو ښځو یا سړیو ته ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو. او ډېر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه و. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول. هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څو کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده. ته ودرېږي چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و. هغه عامه پوهاوي هغه اساسي وظیفه چې به هغه تللی و، هغه به د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څه ناڅه یې کار کړی و. دغومره څه ناڅه یې کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه سو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې. یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کېږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکزه نه وي او یو څه نور شی شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافۍ ته. اغلی صافۍ، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شول او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان که، یوه خبره بیا کېدله چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېره مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کړه چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکې ښځو په زور ورنه کې دا شاین. مګر دوی خپل پوهیږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپې هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دی، مګر وی خپل اسان تدبیر نه کوي. تاسو شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایفا درلوده کار کوله. د ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار وو، ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي ستا هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته بس ورکړی وو هغوی وظیفه تللفیصدي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې تللې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. امنیتي صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زموږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت، همدا اوسنی حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي، دا امنیت موږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو، موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو. دوی کله چې د دمداه دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشرانو پر لپسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه، زه په افغانستان کې تقریبا دا دوه کاله سو دا څه کوم عمر هغه عمر سنې چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دوی یعنې دوی چمتو کړي جوړ کړي کوم نه شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شو دا ډېر وخت ونیسه، هغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثانی عشر وی باید دوی برابره کې، مګر مکتبونه خلاص کې پنتونو شاید اول خو مکتب بند کې خزر به وظیفه نه وباس پنتونونه بند سو. زه خو اصلا دوی به خبري باندې باور نه لرم او مشکل سوند دادی چې د طالبان یو هغه نه دی، یو ډله نه دی، طالبان څو ډله دی ګره دي. دوی کولی نه شي خپل مالک جوړ شي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاص کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاص نه کړي، نیمایي وایي چې ښځې ولاسي کار وکړي. کار ښه دي، هغه ډېرې په افغانستان کې ښځې کونډې دي، خپل خاوند له لاسه ورکړي په جنګونو کې، زامن نه لري، بچا رشا نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمایي وایي نه هیڅ به هغه کې به اسلام کې کار شی نهشته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر واوسي؟ په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده، کار کولی شي، زده کړه کولی شي. نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځې ته حق نه ورکوي؟ اوس تر وګوره په کابینه کې په هیڅ شی کې په دغه حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي ده اقتصادي شمایي ده ښځه نشته. که د بعد بهر نه د نورو هېوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعاله حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روا ده چې کښېني د نورو ښځو سره؟ دوی ورکوي چې د خارجي ښځې هر خو پرې د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي، هغه د چېر لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي. تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي؟ وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی به کومه دا څو در دوی ته ویلی چې موږ د ښځه حق د اسلام حق د اسلام د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بده بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده تروسه مونږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مخته ځي مونږ کال په کال شاته ځو. دا څه رقم اسلامي حکومت ده؟
بېرته راځم درته بیرته راځم. اغلی امیل لتاسو نه وغواړم چې پام دې متفسره واورم او پوښتنه مې لتاسو نه دا ده چې آیا د نجونو د زده کړو د ځنډیدو دوام چې دا اوس ځنډیدلی دا که دوام کوي اول خو تاسو دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولي د زده کړو محدودیتې چې طالبانو پرې محدودیت لګولی او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي د فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه ورځې مونږ عباس تیرې کړې هسې خوشې مونږ ته وعدې ورکول کېږي وعدې هم بې بنیاده بې اساسه متوجه او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به دا زده کړې پایل کی. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدې په ډېر ټینګار سره یې خلکو ته ډاډ ورکو چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړې نه دي یعنی حرام هم نه دي ګرځولې دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دغه څلور کاله چې تیر شوي ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور چې هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نه شي تلی نور یا یې نه پرېږدي د هغه ژوند د هغه تاریخ د هغه ارزوګانې د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې هغه له منځه لاړې تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده ځکه ما زه علمي غړې او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعي هغه یې جذبولی نه شي هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي دا حق سي تباه شو برباد شو له منځه لاړه پدی یو
وبخې د ماده د خبرونې وخت مې را په ختمېدو دی ورسته پښتنې کوم او هاغلی امیل له تاسو نه پښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې مشته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دا پدې اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلوي نن اعلان کړي بس دی اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي یو نسل نه تباه کېږي بیا په نسل تباه کېږي دا په دې څېړنه شوې تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلوي دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او موږ همداسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو
موږ
خلک مني او نه دلته
سلامت و سیدی رضیت مننه و گیا ملتا سونا اغلی قمر نیازی ترازم اغلی نیازی تاسو مرات لند پی و دقیقه کیو وای من پا دغسی و مسائلو کیو چی تاسو دریوار ورته اشاره وکړه لند چه کی دلیشی چی لکتر لگا دغه تاو تری خواله که بش پڑا لمن زنیزی اغتی بیلا بیلی بانیم یادی کری کم شی
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې لپاره خپل غږ وچتوو هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لاسته راوړنه یي لکه دا اوس هم چې مونږ بیرته دوی اړیستلی دي چې دوی باید زموږ غږ واوري او بالاخره زموږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزلسي پونتونونه پرانیزلسي دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي
مننه کوو اغلی قمر نیازی دنیا صافی لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مرا ټولې کې او لن راته وایي داسې په وای دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو می یاد کړی نورو ملمنو می یاد کړی دا که په بشپړه توګه لمنځنې الکتر لگا راکمې شي
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از اوبیګري تازه است که ډېری خور ډېری نجونې بېچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوس هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي مګر زموږ هیله زموږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي نور مه پرېږدي زموږ نسل زموږ دا نوی نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور ژوند راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي واوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو دا دي په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زموږ تحصیل زموږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري موږ چېرته ولاړ شو مجبور خپل ژوند
د ډیره یو غټه بدبختي ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم دوستانو د نور بس د ونیزه خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړې د خزو د حقونو فعال او مدني فعال او ګیا میل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیاز لدری واړو مننه تربیا خېچری
Zwani marga.